دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال د افغانستان بیرغونې لپاره د څار امریکایي بنسټ یا سیګار له افغانستان څخه د بهرنیو پوځي ځواکونو تر بشپړولو وروسته په خپل تازه راپور کې ویلي تیر شلو کالو کې چې څومره پیسې له نشایي موادو سره د مبارزې لپاره لګول شوي په پایله کې د نشایي موادو کښت تولید او قاچاق نه دی کم شوی د سیګار څېړنې ښیي چې د امریکا متحده ایالاتو او افغان دولت لږ تر لږه په تیرو 12 کلونو کې ونه شو کولی چې د نشایي موادو د کښت تولید او قاچاقو مخه ونیسي او د دې مبارزې لپاره ځانګړي شوي پیسې تر ډیره حده شخصي جیبونو په تیره بیا د زورواکانو لاس ته لویدلي سیګار ناامني او نشایي مواد دوه هغه ستر لاملونه چې یو د بل مرستندوی وو او په افغانستان کې د جنګي ډلو د پیاوړي کېدو سبب شوي دي په توګه یادوي تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پر طالبانو د یو ټول شموله حکومت چې ټول سیاسي ډلې او قومونه پکې ګډون ولري جوړولو غږ کړي رحمان دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته لمخ کې په یوسف شوی وینا کې کړي او ویلي دي چې دا ډول یو حکومت به په دغه جګړه ځپلي هیواد کې کړکیچونه کم کړي رحمان په افغانستان کې د وروستیو پیښو په اړه خپلې اندېښنې بیا مطرح کړي او هغه یې د سیمې سولې او ثبات ته یو جدي ګواښ بللی پر طالبانو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو فشارونه وروسته تر دې زیات شوي چې د نوي اعلان شوي کابینې ټول غړي نارینه و او اکثره یې هغه سخت دریځ دي چې ډېر وخت یې په جګړو کې تیر شوی په اروزګان ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې د نشایي موادو د پلورونکو د نیولو لپاره تصفیوي عملیات پیل کړي د اروزګان ولایت د امنیت امیر کامران اخونزاده زاده راډیو ته ویلي چې دا عملیات د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې پیل کړي چې په پایله کې د نشایي موادو یولس پلورونکي یا ساقیان نیولي دي اخونزاده زیاتوي چې په لومړي پړاو کې هغه خلک چې پوډر هیروین او تریاک خرڅوي نیولي او محبس ته یې اچولي په دوهم پړاو کې پلان لري چې عام محتادین به هم ونیسي د هنګري د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې نور افغانان په خپله خاوره نشي منلی نوموړي د روسیې له تاس خبري اژانس په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید د 2015 کال هغه تجربه چې د ده په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي وو او اوس یې ځای افغانانو نیولی تکرار نه کړي د هنګري د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې هم ورته خبرداری ورکړ او وی ویل دوی باید افغانستان د ترهګرو ډلو په پټنځای بدلېدو مخه ونیسي د هنګري د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې ټول هغه افغانان چې په افغانستان کې له هنګري ځواکونو سره همکاري کړې ول د هیواد ایستلي او خپل مسؤلیت یې پر ځای کړی دی تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د برېټانیې د دفاع وزارت یو وار بیا له دې امره چې د نورو افغان ترجمانانو په اړه معلومات ورڅخه افشا شوي بخنه غوختي د برېټانیې رسنوی د راپور لمخې وړ مشبد 55 نور افغانانو چې ویل کیږي د هغو کسانو پولیس کې شامل دي چې باید برېټانیې ته ولیکدول شي معلومات سرګن شوي دي تر دې وړاندې د 250 افغان ترجمانانو معلومات په ورته ډول افشا شوي د دغه کسانو په اړه معلومات یوازې هغه کسانو ته سهوه نستول شوي چې د برېټانیې له پاو سره د ترجمانانو په توګه کار کړي د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري باندې د هند پاسیفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي دغه کتنه چې نن به په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي پکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ګډون وکړي د راپورونو لمخې دغه کتنه به ولسمشر بایدن ته یو فرصت ورکړي چې له فرانسې سره راپورته شوي وروستي اختلافات یوې خواته کړي فرانسې د امریکا برېټانیې او استرالیا پر هغه امنیتي تړون چې څو ورځې مخکې اعلان شو سخته په قهر شوي د هغه تړون چې پر اساس یې استرالیا پر اټومي وسلو سنبال د اوبتلونو ټکنالوژي له امریکا تر لاسه کوي او له استرالیا سره د فرانسې د پلسګونو میلیارد ډالرو د اوبتلونو معامله باطله کوي د روسیې روغتیایي چارواکي وایي د کرونا له امله په تیرو 44 ساعتونو کې 83 کسان مړه شوي چې دا د دغې وبال خپرېدو راهیسې په روسیه کې په یوه ورځ کې د مړو شویو کسانو نوی ریکارډ دی د روسیې د کرونا په وړاندې د مبارزې مرکز نن وویل چې په دې موده کې له 1,309 زیات کسان په کرونا اخته شوي چې یوه ورځ مخکې تر دې د کرونا د مثبتو پیښو شمېر لږ زیات و دا پرله پسې څلورمه ورځ ده چې په روسیه کې له 800 زیات کسان د کرونا له امله مري دا په اروپا کې د دغه وبا له امله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده د روسیې روغتیایي چارواکو ویلي چې د کرونا نوې پیښې د روسیې د 15 سیمو له ډلې په 48 کې زیاتې شوي او خبرداری ورکړی چې د هوا له سړېدو سره چې تنفسي ناروغي زیاتیږي کرونا به زیاته شي.
ایرانی چارواکو په زندان کې د شاهین ناصری مړینه تایید کړي. نوموړي ادعا کړې وه چې د غیږې نیولو اتل نوید افکاري مخکې لیدې چې اعدام شي شکنجه یې په خپلو سترګو لیدلې وه. افکاری چې د یو قتل په تور په اعدام محکوم شوی تیر کال پرې دغه سزا تطبیق شوه. د زندان چارواکو پرون وویل چې د نوید د مړینې په اړه څېړنه کوي. د ایران قضایی ادارې د نوید د شکنجې تورونه رد کړي. په یو غږیز پیغام کې چې د ازادۍ راډیو د ایران فردا څانګې ته رسېدلې ناصری ویلي وو چې چارواکو ورته ګواښ کړی چې د افکاری په دوسیه کې د شاهدي نه ورکوي.
دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ مسؤلینو
باندې خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او مرکې لرو. هله د چخپرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورت واوري. د خوراک او صحت نړیوال سازمانونو په افغانستان کې د وژن کې بشري ناورین او فقر زیاتېدو خبرداري ورکړي او میلیونونو اړمنو افغانانو ته په بیړه د کومک رسولو غوښتنه کوي. د پاکستان حکومت هڅه کوي نړیواله ټولنه قانع کړي چې د طالبانو سره خبرې وسي. نور جزئیات په راپورت کې واوري.
نړیواله ټولنه د افغانستان د اوسنی حکومت پر رسمیت پیژندلو کې د لوی مشکل سره مخامخ ده. دوی د طالبانو د اسلامي امارت دریز نه خوخی، خو ترڅنګ یې د افغانستان ثبات هم ورته مهم ښکاري.
که غواړو د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړو نو باید د طالبانو له مشرانو سره خبرې وشي. د تیرو شلو کلونو موده کې په افغانستان کې ډیر صحیح پرمختګونه شوي دي چې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شوې ده. د پولیو د له منځه وړلو کمپاین پرمختګ کړی دی او داسې نور. دا لاسته راوړنې اوس د هغه هیواد د صحي سیستم دورانیدلو له امله له لوی خطر سره مخامخ دي.
طالبانو په خپله هم داسې څرګنده کړې ده چې په رسمیت نه پیژندلو بې حوصلې کړې دي چې که ومنل شي نو نړیوالو سازمانونو ته به استازي ولیږي او د مالی مرستو بیرته ترلاسه کولو سره به افغانستان له مالی بحران بچ شي.
که جدي اقدام ونه شي افغانستان د لوی بشري ناورین سره مخامخ دی. صحي کارکوونکي له هیواد نه وځي. په دې توګه به د متخصصینو کمبود د راتلونکو ډیرو کلونو لپاره بد عواقب ولري.
د خوراک نړیوال سازمان هم د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې قیمتي زیاته شوې، کارونه بندیږي او نغدې پیسې په خلاصېدو دي او د افغانستان یوازې 15 سلنه خلک د نورمال خوراک توان لري.
Our surveys right now show that 9 out of 10 people
زموږ تازه سرویګان ښکارا کوي چې په هر لاسو تنو کې نه هتنه په کافي اندازه خوراک نه لري. په لاسو کې وطنه داسې گزاره کوي چې په پور باندې خوراک ځانته برابر وي یا کم خوراک کوي او یا هم بې کیفیته خوراک ترلاسه کوي. او په تیرو دوه اونیو کې 50 سلنه افغانانو لږ تر لږه یو ځل هیڅ خوراک نه درلود. اوس که غواړو د دې ستونزې مخه ونیسو نو موږ باید $200 میلیونه عاجل ولرو چې د ژمي تر را رسیدلو مخکې ورته خواړه برابر کړو.
د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان په رسمي بیان کې هم لیکلی دي چې د افغانستان اقتصاد مخ په زوال دی او دا وضعیت د بهرنۍ مرستو د بندیدلو سره نور هم خراب شوی دی.
نو متاسفانه لږ اقتصادي ستونزې شته دي په افغانستان کې. اقتصادي ستونزې بیخي کارونه په ټپه ولاړ دي. نو ډېر یو تجاران او داسې واړه واړه هټۍ وال دوکانداران ډېر زیات تشویش کې دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه باید د سیوه طرحه جوړه کړي چې د طالبانو د پر رسمیت پیژندلو سبب شي، خو په دې شرط چې هغوی هم د نړۍ تقاضاوې ومني.
وی آر سینګ اگزاکټلی واټ د ورلد از آسکینګ فور.
ګورئ، موږ په بشپړه توګه هماغه خبره کوو چې نړۍ غواړي. موږ وایو چې په خپل پریکړه کې واقع بینانه ووسی، هڅه وکړئ د هغوی سره په یوه نوې لاره اړیکې ولرئ. کوم چلند چې د هغوی سره شوی نتیجه نه درلودله. تاسې ډیر وخت درلود، 40 کاله ډیر وخت دی. که تاسې په 2 لسیزو کې هغوی قانع یا له منځه وی نه وړل، اوس به په راتلونکو 2 میاشتو یا 2 کلونو کې څنګه وکړئ؟ نو فکر کوم په تګلاره کې له سره کتو ته اړتیا ده.
ډیرو هیوادونو له دې عمله خفګان څرګند کړی چې د طالبانو سرپرست حکومت ټول شمول نه دی.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
امریکا د کانګرس یوې استازي په افغانستان کې د میرمنو سره د طالبانو د چلند له امله اندېښنه لري او وایي د جمهور رئیس بایدن ادارې ورته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د میرمنو د ستونزو د څار لپاره به یو جګپړی چارواکی مقرر کړي د آشنا تلویزیون سره په یو مرکه کې د کانګرس غړي ماریس کلین دا هم ویلي چې غواړي د پاکستان د رول په اړه هم پښتنې وسی زموږ همکارې شاهناز نفیس لومړی ترې پښتنه کړې چې د افغانو میرمنو د آینده په اړه ولې په ظاهره د جمهور رئیس بایدن په اداره کې خاموشي لیدل کیږي
کتاسو د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي کانفرنسونو او د ولسمشر بایدن په اداره کې د چارواکو مرکو ته پام وکړئ نو د هغوی نه زیاتره د افغانستان نه د وتلو په لارو چارو پوښتنې کیږي دغه وجه ده چې د ولسمشر اداره دغو مسلو ته ډیر پام کوي باید ووایم چې دا په دې معنا ونه خستل شي چې ګوندې امریکا د مسلې ته پام نه کوي اوس دوی ورسره په تګلاره کې بدلون کوي چې د بشري او په ځانګړې توګه د خزو اقونو ته پام وکړي د بهرنوی چارو وزیر بلینکن مونږ ته ویلي چې د افغانستان میرمنو د ستونزو د څار لپاره به د بهرنوی چارو په وزارت کې یو لوړ رتبه چارواکی مقرر کړي په کانګرس کې زمونږ یعنی د خزو غړو لپاره دا یو لوی اندېښنه ده
تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې د خزو ګټې د ډیرو مشکلاتو ورسته ترلاسه شوي ستاسو په نظر امریکا او نور ملګری دا سه کولې شي چې په افغانستان کې د خزو مرستې جاری وساتي
دا یو ډیر غټ اندېښنه ده زما په فکر هر هغه یواد چې د میرمنو وړتیا او قابلیت نه مني او یا په ټولنه کې د هغوی د برخې کمولو هڅه کوي نه د کورنۍ او بهرني خطر سره مخ کیدی شي امریکا او لویدیز ته پکار دی چې طالبانو ته په ګډه ځواب ویلو لپاره همکاري وکړي امریکا د وړاندې نه د افغانستان مالی پانګې تړلې دي او دا ځکه چې غواړي طالبان د خزو احترام او نړیوال قانون عملي کولو باندې باور وکړي زما باور دی چې امریکا او نړیوال ملګری به په طالبانو باندې دا فشار جاری وساتي
اکثر سیډونکو نیوکی کوي چې د بشري حقوقو په اړه د ولس مشر بایدن اداره د طالبانو نه دا تمه کوي چې طالبان به د ولس بشري حقوقو ته زیان ونه رسوي په دې اړه سوای
طالبانو زمونږ هیواد سره ژمنه کړې و او کله د دې خبرې نه په شاکیږي نو د پایلو سره به مخ کیږي
دهغه سپایل کې دی شي
هغه دا چې په نړیواله کچه به په رسمیت ونه پیژندل شي او په نړیوال اقتصاد کې به برخه وانه خستلی شي
ستاسو په فکر دا طالبانو لپاره سمانا یا ارزښت لري
دا خبره بیخی یقیني ده چې دا به د طالبانو په ګټه نه وي چې اقتصادي په بشپړه توګه مات شي افغان ولس د لوګي او یا نور ستونزو سره مخ شي او دا به په دی وجه چې طالبان د نړیوالو سره ژمنې نه پوره کوي
که چین افغانستان د خپل سیاسي ګټو لپاره کاروي نو د ولس مشر بایدن تګلارې به بیا سوي
زما په فکر په نړۍ کې چین د خپل نفوذ د زیاتولو هڅې کوي او دا د امریکا لپاره د اندېښنې وړ خبره ده خو څنګه چې تاسو وویل په افغانستان کې وضعیت په یو حال نه دی دا د ډیپلوماسۍ لپاره یو لوی فرصت دی او تمه ده چې د بایدن اداره به د ډیپلوماتیکي هوښیارتیا نه کار واخلي
د کانګرس اکثر غړي دا پښتنه کوي چې پاکستان ته د هغوی په وینا د دوه مخیزه تګلارې سزا ورکړل شي تاسو خپل سوای
ما ته پته ده چې د امریکا د مشرانو جرګه او ولسی جرګه کې زموږ د ملګرو ترمنځ دا مهمه موضوع ده. زه په خپله دا ګڼم چې په کار د پتیرو شلو کلونو کې د پاکستان د نقش په اړه پوښتنې وشي. زه د راتلونکو په اړه خبره نه یم، خو په دې اکله د بایدن د ادارې نه د زیات څه اوریدل غواړم او دا تمه کوم چې کانګرس په دې اړه سخته څارنه روانه وساتي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې د کابل واک د طالبانو د ترلاسه کولو وروسته پاکستان ته نوې کډوال له افغانستان څخه د راتلو اجازه نه لري، په دې باره کې د ډیوی رادیو خبریال ذوالفقار بیټنی رپورت جوړ کړی.
د کراچۍ پښتون میشتي سیمې الاسیف سکوير کې چرته چې د پښتونخوا قبایلي سیمو نه راغلي خلک ژوند کوي، هلته ګڼ شمیر کې بیا د تیرو پنځه باندې دیشتو کالو رسې کډوال شوي افغانان هم اوسیږي. شابودین چې یو افغان کډوال دی او په لاسیف سکوير کې خپل کاروبار لري، وایي چې دلته اوسیدونکو کډوال نه غواړي چې افغانستان ته بیرته لاړ شي، ځکه چې په افغانستان کې اوس مهال اقتصادي هلې ځلې ودرېدلې دي او کوم خلکو سره چې دوی هلته په تماس کې دي، وایي چې خوړلو لپاره ډوډۍ نه موندوي.
تقریبا 80% خلک اوس غواړي چې موږ افغانستان نه ځو، ولې نه کاروبار دی نه ژوند دی، هلته خلک ته وحشت دی، خلک په موږ کې وحشت جوړ شوی ده. ټول داسونه چې ریفیوجیز دي توسيږي، دې ټول خلک کوم خپلوان دي هلته، دا روزانه دې سره رابطه کوي چې یو رای حل وځي چې موږ وځو دې ځای نه، دې موږ هلته بندوبست کې دلته مشکلات دي، خلک ستونزې ډېرې دي، غربت دي، بیروزګاری دي دلته.
دلته بیا داسې ځینې خلک هم شته دي چې د افغانستان وضعیت خرابېدو وروسته پاکستان ته په پټه راغلي، خو وایي څه قانوني اسناد نه لري چې دلته اوسیږي. یو تن چې معلومات او مخ نه ښکارولو په شرط یې ډیوه سره خبرو کې وویل چې یو میاشت وړاندې پاکستان ته راغلی و چې دلته به روزګار وکړي او خپل فامیل دلته راوستلو لار به هم هواره کړي، خو وایي د اسنادو نشتوالي له امله دی پټ ګرځي چې پاکستان دولت بیا واپس افغانستان ته نه واستوي.
یک چیز دیگه که ما خودم مثلا ما شیعه استم، جعفری استم.
موږ د افغانستان د هزاره ټولنې سره تعلق لرو او په مسلک شیعه یو. موږ ته نه د معلومه چې موږ کومه ګناه کړې ده چې بیا هر څوک راځي او زموږ ټولنې یا مسلک سره تعلق لرونکو باندې ظلم کوي او وجنی مو. تر دې وخته پورې چې کوم ګروپ یا وسلواله ډلې په افغانستان کې راغلي په موږ ظلم کړي او ټولنې ته زیان رسولي، په دې خاطر چې خپل سر خوندي وساتم ما د پاکستان سفر وکړو او په کومې ویلارې دلته رالم، خو اوس خپل فامیل ژوند ته اندېښمن یم.
په الاسیف سکوير کې میش نور افغان کډوال وایي چې تمه یې لرله چې حالات به سم شي او په افغانستان کې به یو پایدار امن راشي چې دوی بیرته خپل وطن ته لاړ شي او په آزاده توګه ژوند وکړي. کډوال زیاتوي چې د اسلامي نظام ورته مشکل نه لري، خو باید د خلکو په خوخه دی راشي، وای داسې نظام دی جوړ شي چې هرې طبقې ته قبول وي او پکې برخه ولري.
بچی می دی لویسو اندل ته دی پیدایش اندل ته سوای، خو هغه هم چې څنګه نو غواړم روان سم دی، را سره روان دی، په خپل وطن خوشاله دی، زه کدل ته بل کار قسم نسته، د نغه کار د نو سار راپورته شم، دغه کار د شپې ته ویده کېدو پورې کار، هلته بیا دا شی نسته، هلته یو څه لزمه کې سی او څه کار سی او څه هغه نه گزاره کی کی تلک زارا جنگونه ختم سی، نو ټول کارونه ټول خلکو صحیح دی کی.
د پاکستان لخوا نوی کډوال نه را پرې خولو پریکړې پاړه پاکستان کې میش افغان کډوال وای چې دوی په افغانستان کې پاتې شوی خپلوانو جان او مال په خطر کې ویني، خو نشي کولای چې په پاکستان دولت سره زور وکړي چې نوی کډوال قبول کړي. ذوالفقار بیٹنای، وایس اف امریکا، ڈیوا، کراچی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د کینیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په تیرو دوو کلونو کې نه اتیا تنه هغه کینیایان چې سعودي عربستان ته د کار لپاره تللي و مړه سوي دي. سعودي چارواکو ورته ویلي دي چې زیاتره کسان د زړه د سکتې له امله مړه سوي دي. په سعودي عربستان کې د کورنۍ کارکونکو سره بد چلند یو پخوانی مسأله ده، او د کینیا چارواکي وایي چې هغوی په دغه اړه آزاد تحقیقات ندي کړي. محمد یوسف د نایروبي څخه راپورټ را لېږلې دی چې نظرانه یوسف زیاترته اوروي.
په کینیا کې د بهرنیو چارو کمیټې ته د دغه ملک د بهرنیو چارو لپاره لوړ پوړي چارواکي مچیریا کماول چې په سعودي عربستان کې چې څومره هم کینیایان مړه شوي دي د هغوی د مرګ په علت باندې شکمن دي. هغه ویل
وی هاف کمپیرډ د ډیث سو اټس ناټ پوسیبل دټ
مونګه د دغه مړینو مصایقه کړی دا داسې ممکنه نه چې په قطر کې درې کسان مړوي، په متحده عربی اماراتو کې یو مړوي، په کویت کې دوه مړوي، نه په عمان کې مړوي، او دغه ډول دوه په بحرین کې مړوي، او بیا سلويخ 50 په نور ملکونو کې مړوي، او دغه نه د زیاتره کسان چې ځوانان دي د هغوی د مرګ علت د زړه حمله وی. په سعودي عربستان کې په 13 میاشتو کې نه سلويخ کینیایان د زړه د حملې له امله مړ شوي دي. کامو د کارګرو په وزارت باندې د غتور لګولې دي چې دغه په تحقیقاتو کې ناکام شوې دي چې دغه خلک ولې مړ کیږي. یادونه ورده چې د کینیانا د غربت لکبل خلک سعودي عربستان او داسې نورو ملکونو ته د کارونو لپاره ورزي. په کینیا کې شاوخوا 80% آبادی د غربت د ټاکل شوې کچینا خکته ژوند کوي. وچی راکبنګا چې د پارلمان غړی دی وایي چې کوم کینیایان چې د ملک د باندې کار کوي هغوی حفاظت ته اړتیا لري. هغه وویل
This is priority number 1 for the work of this committee.
دا د دې کمیټې لومړیتوب دی. په کار دا چې موږ د لپاره کار وکړو چې زموږ د ملک اتباع په بهرنیو ملکونو کې د مریو په شانتي ژوند نه کوي. د یادونه ورته چې شاوخوا د 1,00,000 نه زیات کینیایان په بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او عربي اماراتو کې کار کوي. د دغې نه زیاتره کسان د سعودي عربانو په کورونو کې د کارګرانو په توګه باندې کار کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې منځني ختیځ کې چې کارګران اکثر د کارونو له ورزي دا غوی نه فزیکی ګټه اخیستل کیږي او پر جنسي تیری هم کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا جا آشنا رادیو اوري. طالبان د خپل پخوانی حکومت له راپورځېدو شل کال وروسته یو ځل بیا پر افغانستان واکمن دي. خدا ځل په داسې یو هیواد حکومت کوي چې د دوی د تیر حکومت په پرتله پرمختللی دي. پاخه سړکونه، لوړې ودانۍ او د ژوبڼ په شمول ګڼ نور تفریحي ځایونه لري. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
وسلوال طالبان د کابل په ژوبڼ کې د هغو قفسونو شاوخوا راتاو دي چې زمري، بیزوګان او نور ژوي پکې ساتل کیږي. په یو بل قفس کې یو پړانګ هم د ډیرو طالبانو توجه جلب کړی ده. طالب قماندان ملا منیب احمد وایي شل کال وروسته د کابل په چکر راغلی.
شل کال وروسته مو کابل ته راغلی یو، ډیر خوشاله یو، ډیر راحت احساسو، احساس راحت کوو، د امن کوو، الحمدلله. نو لډیر وخت بعد هم دغه خوشحالي ولیده چې کابل الحمدلله امن ده، د مجاهدینو د امارت تر تسلط او حکمیت لاندې ده. نو په دې باندې الحمدلله موږ فخر کوو.
السلام علیکم.
احمد لخپل ملګرو سره د سه شنبه په ورځ د باغ وحش په چکر راغلی وو. هغه ویل په افغانستان باندې د طالبانو له بشپړ تسلط وروسته امنیت تأمین ده، یو خلک په آزاد ډول هر ځای ته تللی شي.
سیواره زو په کابل کې هغه جیان چې هغه د تبرحګا یا د سیل جیان دي موازیه د پوغه کرا ګرځو، نو طبیعت هم برابر وو او دا به وو هم وینو او د آینده لپاره به نور چاته هم دا دغه کوسی امن او اسلامي نظام دومره خوندور شي د شهید جای د هیڅ هم مانعات نشي کېدلای او هر څوک ولا شي خپل حقوق په خپل ګران هیواد کې ژوند او ژوندګي وکړي.
د طالبانو ترڅنګ نور خلک هم د ژوبڼ لیدو ته راغلي وو. عبدالرحیم یو پخوانی بندي دی چې د طالبانو له خوا د کابل لنیول ورسته له زندان څخه خوش شو. هغه هم وایي ل خپل ماشومان سره په لمړي ځل د ژوبڼ لیدو ته راغلی.
بندي بدیم زندان بدیم
زه بندي وم اوس آزاد یم او په آزاد توګه سا وستلی شم. ل خپل ماشومان سره دلته راغلی يم چې سات متیر شي.
زین نور کابل خاریان وایي دوی زکه ژوبڼ ترازی چې نورو تفریزایونو ته ورتاک د دوی له واسپورت دی.
لژوبن پرته له ماشومان سره د تفریح لپاره بل ځای نشته. د پارک شارناو په نامه یو بل ځای شته، خو هلته د ورتګ لپاره باید د پیسې ولري، او کله چې پیسې نه وي بیا سخت ده. د غذای خدي په دیرش یا پنځوس افغانیو د ماشومانو ساتیریږي.
ډیر شمیر افغانان اوس هم د طالبانو پوجمنو باور نه لري. دوی ویره لري چې طالبان به ډیر ژر د خپل تیر دور په څیر سخت کرانه چلند غوره کړي. دوی په خپل تیر دور کې د نجونو ښوونځي تړلي وو او ښځو ته یې د کار اجازه نه ورکوله. خو دا ځل په ښاري سیمو کې یو متفاوت افغانستان سره مخامخ دي، او په تیرو شلو کلونو کې ډیر پرمختګونه شوي دي. ډیر خلک اندېښمن دي چې دغه پرمختګونه به له منځه ولاړ شي.
د جمهور رئیس مرستیال کامل حارث د اگست په میاشت کې په سنگاپور کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ د وینا په وخت کې وویل امریکا د هندو آرام سمندر یو ویاړلې برخه ده، او دغه سیمه زموږ ملي امنیت او سوکالۍ ته په غیر مطمئنه توګه مهمه ده. د جمهور رئیس مرستیال څرګنده کړه چې هندو آرام سمندر د امریکا د ځینو نږدې متحدینو او انډیوالانو کور دی. دغه سیمې ته د امریکا صادرات د 4 میلیونو امریکایانو د کارونو سره مرسته کوي. امریکا په 2019 کال کې د 2 تریلیونو ډالرو په ارزښت دوه اړخیزه تجارت تنظیم کړی و. دې څرګنده کړه چې د میلیونو خلکو معیشت د میلیاردو ډالرو په تجارت متکی دی چې هر ورځ د جنوبي چین د سمندرګي له لارې روان دی. د جمهور رئیس مرستیال حارث ویل د سیمې لپاره د امریکا په تصور کې د بیړۍ چلونې ازادي شامل ده چې موږ ټولو ته مهمه ده. د جمهور رئیس مرستیال څرګنده کړه د سمندرګۍ او د ازادۍ او آزاد تجارت نه علاوه د سیمې لپاره د امریکا خیال نورې ضروري اجزاوې لري: سوله او ثبات، د بشري حقوقو پرمختګ، په قوانینو ولاړ بینالمللي نظم ته ژمنتیا، او په رسمیت پیژندنه چې عامې ګټې صفر نه دي. امریکا د جنوبي سمندرګي په شمول دغه تصور ته د ګواښونو د مخامخ کېدو په وخت کې زموږ د متحدینو او انډیوالانو سره ولاړه ده. د جمهور رئیس مرستیال حارث ویل بیجنګ تشدد کولو ډاراولو ته دوام ورکوي، او د جنوبي چین د سمندرګي په پراخه سیمه باندې ادا کولو ته هم دوام ورکوي. د بیجنګ اقدامات په قوانینو ولاړ نظم ته تاوان رسوي او د هیوادونو ملي حاکمیت ګواښي. د جمهور رئیس مرستیال څرګنده کړه په جنوبي شرقي اسیا او په هندو پیسفیک کې د امریکا بوخته د هیڅ هیواد په خلاف نه ده، نه داسې طرح شوې ده چې د هیوادونو ترمنځ کم یو انتخاب کی. د دې په ځای زموږ بوخته د یو خوشبینه تصور د پرمختګ کولو په باره کې ده چې موږ د برخې اخیستنې او په دې سیمه کې د ګډون لپاره لرو. د دغه هدف لاسته د راوړلو په نظر کې نیولو سره امریکا ژمنه کړې ده چې د آسیان د څلور اړخیزو او میکانګ امریکا د شراکت له لارې دوه اړخیزه او څو اړخیزه خپل مهم سیمه ییزه ګډون قوي کوي. د جمهور رئیس مرستیال حارث اعلان کړه امریکا پیشنهاد کړی دی چې په 2023 کال کې د آسیا پیسفیک د اقتصادي همکاري فورم یا APEC کوربه شي. د اقلیم د بدلون او نړیوالې تودوخې په شان په موضوعاتو باندې د ګډ کار کولو په ضرورت باندې ټینګار وکړ. دی دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کې هیوادونه د امریکا سره په ګډه کار وکړي چې برما د ډیموکراسۍ لارې ته بیرته راوګرځوي. د جمهور رئیس مرستیال حارث ویل زه هیله لرم د دغې لحظې په باره کې موږ ټول وروستۍ ته نظر اچولی شو، او وایو دا هغه وخت و کله چې زموږ سیمې په ګډه یوه ښه راتلونکې درکړه، کله چې موږ اقدام وکړو چې د ټولو خلکو ژوند ښه کړو.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.